لیرې مشه د مشال ریډیو خبرونه او ری په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجا شو د دیګړې په خبرونه کې ز منور شاسته قربایم نه کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې به په کراچۍ کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځان خته د سند صوبې د شیاګانو باندې ترسره شوی د وسلوال برید او ورسته احتجاجونه او د کډوالو د مشکلات په اړه ریپورتونه واوري. نور ریپورتونو ترڅنګ درته په دویم نیمای کې کلتوري خبرونه د باختر ستوري هم وړاندې کوو. خو راځي چې په سر کې د انسان ملنه د دې سات تازه خبرونه واوري.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی په کراچۍ کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې نه مشکوک وسلوال وژل شوی دي. په پیښور کې نن د پولیو ضد ساسکی ورکول کیږي او د چارټ پوسټ په کیمرون او نایجیریا کې په بوکو حرام وسلوالي ډلې بریدونه کړي دي. او وسته خبرونه تفصیل په کراچۍ کې د امنیتی ځواکونو وسلوالو ترمنځ په مبینان خطو کې نه مشکوک وسلوال وجل شوې دي. پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر شپه د منګوپیر په سیمه کې له پولیس سره په مبینه مقابله کې سلور وسلوال وجل شوې. چارواکي زیاتوي چې دویمه ورته پیښه د ملیر ندی سره نږدې شوې چې پکې 15 مشکوک وسلوال وجل شوې دي. وسلوال لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د پیښور په زیاتره سیمو کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد مهم ترسره کیږي. د پیښور د ډیپټي کمشنر ویان فیروز شاه پرین مشال لیډیو ته ویلي چې د پیښور د و نوي یونین کونسلو په دې مهم کې به خوښوله که ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکول کیږي. نوموړی وایي د دې کمپاین لپاره ټول امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په پاکستان کې د پولیو درې نور نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. اف ڈی ایم وای د خیبر ایجنسی باډې ته ستنیدونکو د ځینو قبیلو کډوالو ته به د مالی مرستو لپاره د فروری د څلورمې نیټې نه موبایل سیم او اے ټی ایم کارډونه ورکوي. په قبیلي سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یو چارواکي عادل ظهور پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په لومړي پړاو کې به د شلوبر برکمبرخیل ملک دین خیل کمرخیل ستوري خیل او اکا خیلو خلک خپلو سیمو ته بیرته ستنیږي.
تاسیم جی د دې لپاره چې دې ته موږ د ترانسپورت په مټ کې چې کوم موږ مخکې به موږ گاڑی ورکولو بیا هغې باندې فیصله دې شوې چې موږ گاڑی نه ورکوو موږ به پیسې ورکړو د سیم په ذریعه باندې کیش اے ٹی ایم کارڈ په ذریعه چې کوم دي نو هغه 100 پیسې دي هغه 25000 هغه به واپس په ټایم په امبارکیشن پوینټ باندې ملاوي.
خود به اړې ځینې کسانو بیا مشال لیډیو ته ویلي دي چې دا د دوی د مشکلاتو ختمولو حل نه دی. باید د دوی رنګ کړل شوي کورنه بیرته جوړ کړل شي. پرون په ټول پاکستان کې په زرګونه شیاګانو د سند صوبې په شکارپور کې په امام بارګاه د برید پر ضد احتجاجي لاریونونه کړي دي. دا پیښه د شکارپور په لکیدر سیمه کې په امام بارګاه کې د جمعې د خطبې پر مهال وشوه چې پکې 16 کسان وژل شول. د نورو ښارونو په شان په پیښور کې هم شیاګانو مظاهره کړې دي. د افغانستان نورستان چارواکي وایي چې په کامدیش ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو په یو موټر د ماین چاودنه کې شپږ سرتیري وژل شوي او یو ژوبل دی. د نورستان ولایت سرپرست والي حافظ عبدالقیوم نن مشال لیډیو ته وویل چې دا پیښه پرون شاپیت سیمه کې شوې. د زیاته کړه
د سهار 10 بجې یو کاروان د کامدیش ولسوالۍ شارپیت سیمې ته روان و چې په لاره کې ورباندې ماین چاودېدلې دي او شپږ نفره زموږ د سرحدي ځواکونو سربازان شهیدان دي او یو نفر زخمي دی.
د دې پیښې په اړه وسلوالو لاس نه دی ویلي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې له سرپرست متین بیگ او هرات ولایت ته لیږل شوي پلاوي سره ملاقات کړی دی. د ولسمشر له دفتر څخه پرون په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې په دغه کتنه کې پلاوي د هغو پرېکړو د عملي کولو په اړه ولسمشر ته معلومات ورکړل چې هرات ولایت ته د سفر پر مهال شوي وي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سورج د چین دوره کوي چې پکې به نوموړی د چین له ولسمشر زی جین پینګ سره هم ملاقات کوي. سوشما سورج دا درې ورځنۍ دوره د نن څخه پیل کړي او د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي وو چې د دواړو هیوادونو چارواکي به د سیاسي باور په زیاتولو خبرې کوي. ټاکل شوی چې سبا به سوشما سورج د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وویني. د درې دواړو هیوادونو وزیرانو د فروری د دویمې نیټې د خبرو په اړه وړاندې ویلي وو چې په دې ملاقات کې به د بیرکس ډلې چې پکې برازیل، روس، هند، چین او جنوبی افریقا شامل دي ترمنځ د همکارۍ په زیاتولو خبرې وکړي. د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یو ویډیو خپره کړې چې پکې د جاپاني خبریال کینچی ګوټو وجل خودل شوې دي. د جاپان حکومت وایي دوی تر اوسه پورې کار کوي چې د ویډیو تصدیق وکړي. دا ویډیو پرون خپره شوې ده، خو چارواکو اشاره ورکړې ښکاري داسې چې دا ویډیو صحیح ده. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه وایي د ناوړه او غیر انساني کار ډېر زیات خفه کړی. نوموړي زیاته کړه جاپان نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار کوي چې ذمهوارو کسانو ته سزا ورکړي. په ویډیو کې په مبینه توګه ښودل شوي چې یو کس په برطانوي لهجه کې خبرې کوي، وایي چې دا خبریال یې ځکه وژلی چې د جاپان حکومت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د اتحادي ځواکونو سره مرسته کوي. د چارټ پوز په کیمرون او نایجیریا کې په بوکو حرام وسلوالې ډلې برید کړي. د چارټ پوز نن په یو خپور شوي بیان کې ادا کړي چې د دوی ځواکونو د کیمرون په شمال کې په دوه ورځو کې د نښتو پر مهال 130 وسلوال وجلي او په دې پیښو کې د دوی 3 سرتیري هم وجل شوي دي. چارټ بوکو حرام وسلوالې ډلې پر ضد د کیمرون د پوز سره د ملاتړ لپاره خپل سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د چارټ هوایي ځواکونو د نایجیریا په شمال ختیځ کې پر ګیمبورو خرګوټي برید کړي، خو په دغه پیښه کې د مرګ شوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته انیس اجمل د ریګړې تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به د ریپورټونه واورئ. د کراچۍ په منګوپیر او ملیر سیمو کې امنیتي ځواکونو نه وسلوال وجلی دي. په پیښور کې نن د پولیو خلاف کمپاین جاری ده. تازه حال درکو. د خیبر ایجنسۍ نه بې کوره شوي خلک وایي سیمو کې لا هم وسلوال موجود دي. په دې حالاتو کې دوی خپلو کورونو ته نشي ستنېدلی. پاکستان کې یو وار بیا د تیلو بیې کمی شوي دي. په دې هکله خلک څه وایي؟
خدای لکه حکومت یو سټ نټیټ شو چې تیل اردانای، خو لکه مونږ ته غریبانو خلکو ته پر مزدور کارو ته خلکو ته پر لکه څه فائدہ ونه شو، مونږ ته پر خولټه دا نقصان کیږي.
دا او نور رپورټونه به هم واوري. او د دې غړي په دویمه نیمایي کې به کلتوري خبرونه د باختر استوري کې واوري چې شاعر او لیکوال ساد الله جان برق د خپل کالم لیکنې په اړه وایي.
دی خپل کتون کوتا د یو خبرې په ګوتکولو او د دې د خارکولو سره سره دا شی انداز کول کلی شي چې کتون کې په هغه باندې ګران پلونو
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او کتلی لستلی شي. رازو د دې غړی اولنی ریپورت ته. په کراچۍ کې 13 شپه نه وسلوال وجل شوې دي. چارواکي وایي دغه کسان د امنیتي ځواکونو سره په دوا بیلابیلو مبینه وسلوالو نښتو کې په منګوپیر او ملیر سیمو کې په نښه کړی شوې دي. په دې هکله نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
په کراچۍ ښار کې 13 شپه د امنیتي ځواکونو سره په دوه بیلابیل نښتو کې نه مشکوک وسلوال وجل شوي دي. پولیس چارواکي وایي لومړنۍ پیښه تیر ماوستن د منګوپیر په سیمه کې مخې ته راغلې ده چې د وسلوالو طالبانو سره تعلق لرونکي 4 کسان پکې وجل شوي دي. چارواکي زیاتوي د سی ای ډي پولیسو ته په سیمه کې د وسلوالو د شتون اطلاع وه، خو چې کله پولیس هلته ورغلل نو وسلوالو پرې ډزې وکړې او په دو طرفي ډزو کې 4 وسلوال ووجل شو. د کراچۍ د پولیسو مشر قادر تیبو په دې اړه رسنیو ته وویل دی وای دغه خلکو ته چې کله هم موقع په لاس ورشي نو دوی پر پولیسو حمله کوي. پولیس هم دوی نیسي او د قانون منګولو ته سپاري. په داسې موقعو وسلوالې مقابله کیږي. په ځینې مقابلو کې پولیسو ته مرګ جوبلا وړي، خو زیاته مرګ جوبلا دغه وسلوالو ته رسیږي. قادر تیبو زیاته کړه په کراچۍ کې د موجودو وسلوالو سره د مقابلې لپاره اوس دوی خپله تګلاره بدله کړې او دوی امید لري چې د دې سره به د کراچۍ امنیتي وضع نوره هم ښه شي. بل ورته پیخه د خالی او اتوار په منځنۍ شپه د ملیر نالی سره نږدې مخې ته راغلی ده. د رینجر ځواک د ویان لخوا د خپرې شوې اعلامیې تر مخه په دې مبینه وسلوال نښته کې 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د خبر پاڼې تر مخه وژل شوي کسان د ګینګوار سره تعلق لري او دوی د هدفي وژنو او قلنګ اخیستنې په یو شمېر پیښو کې امنیتي ادارو ته مطلوب وو. په کراچۍ کې د تیر نږدې یو نیم کال راهیسې د لټون عملیات دوام لري. د دغو عملیاتو په موده کې پولیسو په مبینه وسلوالون خطو کې د 250 څخه د زیاتو کسانو د وژنې ادعاوې کړې دي. پولیس یاتوی په وژل شوو کسانو کې د ګڼ شمیر تعلق د وسلوالو ډلو سره دی، خو وسلوال بیا ادعا کوي چې وژل شوي کسان په جالي پولیس مقابلو کې پنخه کیږي. بلې خواته د کراچۍ د اپریشن په دې موده کې پر امنیتي سرتیرو هم حملې زیاتې شوې دي. پولیس چارواکي وایي تیر کال په کراچۍ کې د پولیسو 130 کسان وژل شوي وو. همداراز د روان کال په لومړنۍ میاشت کې 18 پولیس سرتیري د کراچۍ په بیلابیلو برخو کې پنخه شوي دي. پر امنیتي سرتیرو د ترسره شوو زیاتره بریدونو پړې وسلوالو طالبانو منلې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو پیښور ته چیرته چې نن د ګوزان یا پولیو د ناروغي خلاف کمپاین روان دی. دا وخت د پیښور نه موږ سره خپل خبريال شبیر احمد جان د ټلیفون په لیکه دی. شبیر جان، د پولیو دغه کمپاین په اړه ورستی حال سره شریک کړئ.
ډېر همدا منشاه، بالکل. نن په پیښور کې ورځنۍ د پولیو کمپاین په داسې وخت کې شروع ده چې روان کال 2023 کې شپږ نوي کیسونه په پاکستان کې مخته راغلي دي. نن په پیښور کې چې کوم کمپاین دی، دا به د پیښور په درېمسل یونین کونسل کې اوشا نیم لکونه سیوا ماشومانو د پولیو ضد تصور کول کېږي. د چارواکو په وینا دوی به چې څومره هم په پیښور کې افغان کارتل دي، کډوال ماشومان دي، هلته هم پروسس کوي. او دین علاوه چې څومره پیښور
بالکل. شبیر جان، لنډ راته ووایه چې دې لړ کې امنیتي ګامونه هم پورته کړل شوي که څنګه؟
بالکل، په دې لړ کې نه پوهېږم چې د لسنګ ترونه چې پولیس اهلکار ده، پول ټیمونه سره ګرځي راځي او پولیس پورته شوی دی. او بل په پیښور ښار کې دننه د فایو د ځان دی موټر سایکل ګرځېدو باندې
ډېر مننه شبیر جان. اوریدونکو کېدای شي چې تاسو د شبیر احمد جان اواز په واضحه توګه نه اوریدلی، خو نن په پیښور کې د پولیو خلاف کمپاین کېږي. د پیښور په 90 یونین کونسلو کې به دغه ماشومانو ته قطرې ورکول کېږي چې ویل کېږي 900,000 ماشومان دي. اندازتن دغه به نن د دې قطرو په کمپاین کې دوی ته قطرې رسول کېږي او دغه لپاره حفاظتي ګامونه هم پورته کړل شوې دي. ورزو خیبر ایجنسی ته په قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم وايي چې د خیبر ایجنسی د باړې نه بې کوره کړل شو خلکو ته د ستنېدو پر مهال د موبایل سیم او آی ټی ایم د لارې مالی مرستې ورکول کېږي، خو لومړی دې دغه کډوال په پیښور کې د بیلابیلو مرکزونو نه خپل سیمونه ترلاسه کړي. په دې هکله نور تفصیل اورو په دې رپورت کې چې فرهاد شینواری را لېږلی دی.
په قبایلی سیمو کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یا اف ډی ایم ای ویلي چې د خیبر ایجنسی د باړې هغه رجسټر شوی کډوال چې د نادرانه یې تصدیق شوی.
د مشال ریډیو خبرونو کې د غ ریپورت چې تاسو ته منګه در اورو، دا تاسو ته زمونږ همکار ګولیاز وړاندې کوي. بخنه غواړو، زمونږه تکنیکی ستونزه را منځته شوې ده او دغه ریپورت چې کوم تاسو اوریدم دغه ریپورت تاسو ته وړاندې کوو، خو دغه زمونږه همکار ګولیاس برابر کړی دی چې پکې د خیبر ایجنسی د کډوالو په اړه معلومات اوري.
په قبایلی سیمو کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یا اف ډی ایم ای ویلي چې د خیبر ایجنسی د باړې هغه رجسټر شوی کډوال چې د نادرانه یې تصدیق شوی، نو د ستنېدو پر وخت په ورته حکومتي مالی مرستو ترلاسه کولو لپاره موبایل سیم او ای ټی ایم کارډونه ورکوي. د چارواکو په خبره په لومړي پړاو کې به شلوبر، برکمبر خیل، ملک دین خیل، کمر خیل، ستوري خیل او اکاخیل باڑی سیمتا استنوی او د قټول قبیلې د فروری د سلورمې نیټه نه په پیښور کې د بیلابیلو مرکزونو نه خپل موبایل سیمونه او ای ټی ایم کارډونه ترلاسه کولی شي. دوی وایي چې د شلوبر خلک په پیښور حاجی کیم نمبر 1 قمبرخیل او بر قمبرخیل پیښور لالا کلی وم ملک دین خیل تارو دویم کمرخیل او ستوري خیل په بو یو او اکاخیل پیښور ناصرپور شپږم مرکزونو ته دغه سیمونه ترلاسه کولو لپاره ورتللی شي. په دې اړه د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې ایف ڈی ایم ای یو چارواکي عادل ظهور مشال راډیو ته وویل
تاسیم جی د دې لپاره چې دې ته مونږ د ترانسپورت په مخ کې چې کوم مونږ مخکې به مونږ گاڑی ورکول او بیا هغه باندې پیسې نه دي شوی چې مونږ به گاڑی نه ورکو مونږ به پیسې ورکو د سیم په ذریعہ باندې کیش هغه بیا د متاثرینو خپل خوښه ده چې هغوی په ځان د گاڑی اخلي او غټ گاڑی اخلي ورکوټي گاڑی اخلي څومره اخلي مونږ به ټول متاثرینو ته دا کیش پیسې ورکو. دا نه جی اے ٹی ایم کارڈ په ذریعہ چې کوم دي نو هغه 100 پیسې دي هغه 25000 اگر پر وہ پسے پر ٹائم پر امبارکیشن پوائنٹ مانے ملے ہوئی گی انشاءاللہ ہم کو کوشش دار ہے چدا تو لو پسی بالکل لفر ورے پمنس کی
چارواکی ذاتی بچ دا باڑے کڈوال با دی مرکزونو تا پخپل ورزی او د خپل نوم سیم با تر لاسه کوي او شناختی کارت او رجسٹریشن فارم با ځان سره ضرور ساتي او د دې ترڅنګ ای ټی ایم کارتونه با د ستنیدو پر وخت په مرکزونو کې ورکول کیږي. هغه کډوال چې د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې دیره دي هغه تبا په کیمپونو کې دننه سیمونه ورکول کیږي. خو د باڑی سیمه یو مشر اقبال افریدی د ایف ڈی ایم ای دغه اعلان پاړه وای
دې ته په خن نظر ګورو خو دا د قبایلو د مسلو د ستونزو حل نه دی. هلې دا دی چې د هغوی چې څوره کورونه وران شوي دي هغوی معاوضه دوی له ورکړی شي. هلته چې کوم د ریهبیلیټیشن دوباره د آبادکاری کار دی هغه تر اوسه پورې لا نه دی شروع شوی چې هلته روډونه سکولونه کالجونه دا جوړ شي او بیا د دوی چې کوم هغه د زندګۍ چې څومره ورسره تړلي شي نه دي لکه ہیلتھ ایجوکیشن دے او بیا چې کوم دے د نکاسیا پروګرامونه دي چې دا ختمی شکل دی لور کړی شي نو کبیا دی علاقې ته دخل لا شي ول تا منوینو په دې باندې د چا اعتراض نشي کېدی.
کسون د باڑی د کډوالو د سنیدو حتمی نیټه نه د ورکل شوی خو په دې رستو کې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی ویلی وو چې حکومت له فروری میاشتې څخه د خیبر د باڑی د کډوالو خپل کلو او کورونو ته د لیګلو لړۍ پیلوي. د باڑی شاوخوا 80000 کډوالي کورنۍ به نه یوازې خپل کورونو کې آباد وي بلکې ورتبه د ورانو شو یا زیانمن شو کورونو لپاره پیسې هم ورکوي.
هلته د جلوزو کډوالو کیمپ کې د خیبر ایجنسی کډوال وایي چې په سیمه کې تر اوسه پورې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې په خپل اف ام ریډیو کډوالو ته دړکې ورکوي. دوی وایي چې حکومت یې څومره هم مجبور کړي دوی به خپل سیمو ته واپس لاړ نشي. کډوال زیاتوي چې تر هغه به په خپل کورونو ته خپل سیمو ته نستنیږي تر څو چې په سیمه کې په مکمله توګه امن نوي پر ځای کړی شوی. د خیبر ایجنسی د باړي کډوالو سره د مشال ریډیو خبريال شانواز ترکځي خبرې کړي او دا رپورٹ پہ برابر کرے.
د خبر جنسی هغه کډوال چې په جلوزو کډوالو کیمپ کې پراته دي وای چې هغه به تر هغه خپل سیمو ته نستنیږي تر څو چې په سیمه کې عسکري چک پوسټونه نوي روزګار د بیا شروع کولو واده ورسره نوي شوی او سکولونه بیا نوي خلاص شوی. دوی وای چې کډوالو ته وینا شوی ده چې هر کور می تبه 15000 روپۍ ورکول شي او ګنې په لاندو ورځو کې به د واپسي عمل شروع کړي شي. او دوی وای چې هغه دغه خبره ته په هیڅ رقم نه دی تیار. سید مرجان افریدی د کاخیلو د قبیلی سره تړاو لري او وای
مونږ خپل باندې د کندونو نه بره پاتې کیږو. مونږ دا وای چې د کندونو نه بره اره کلیر نه ده او دلته کې په دې پی ایچ کوم اعلان کړی دا غاوی چې ناټو ته دا کلیر ده کنه نو بره علاقې باندې اوس هم د ادنی سیب چې کوم اف ام د اغان چلیږي او مجاهد هم شته دی بای دا خو زمونږ سره یو ناجایز ده او کچیر مونږ په جلوزو کې نه پریدي نو مونږ بل دې نه بلا شک به کړی یو څو بل خو بل او مونږ باندې تک د پاره بالکل تیار نه یو.
لدی ورستو مې د ملک ابراهیم خان افریدی سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې ګین حکومتي اپریشن خر روان دي او هغه ته به په داسې حال کې د بیا تک خبره و نه کړی شي. د وای
چې ګورنر صاحب بیا پولیټیکل دا کوم دا موږ د اجازه نامه نه راکې ګوجا سر پوند دا چې هغه کې لا خان شتا کنه چې دا خان نیو د مخ نه لري شي نو تر هغه پورې هیڅ هغه اجازه ته ورکې چې تلا شي. دا کوم خلک چې روان دي دم بده کې خلک حقیقت ته چې خلک ختم دي او خه مجبور دي دې شي لا تیار دي چې لګینو لا شو کنه او التا حالات لا صحیح دي نه.
ځین خلک وایي چې د لشکر اسلام وسلوال لړل مشران هم په سیمه کې د خپل اف ام ریډیو لاري دړکور کوي چې ګنې هغه خلک چې کډوال شوی دي بیرته با په سیمه کې راتګ ته نشي پرې خو دي. یو بل کډوال سخی جان افریدی سره خبرې وکړې.
بټا تعالی ته ویې د باندې نه راکوز یو اډا دا کنه هغه چې تر گورنر هم لور شي او پولیټیکل هم لور شي او نور مخ کې اواز کوي چې بس ایریا صفاده الکه صفاده د خپل سره ویې شي او صفاده نه هغه وسه ته چې غیر سره نور سره بنه ته دې بنه وتل و دې چې کندي الکه مګه ته دې ډینجر دا په یخنی دا او د یخنی په وجه باندې هغه وزغلی شوی دی.
د دې کډوالو پوینه چې که هغوی د روان خیبروان اپریشن په دوران خپل کورونو ته بیرته سترول شي نو کډوال کولی بیا د څه دپاره، او دوی وای چې هغوی به په سیمه کې د مکمل امنیت راوستو نه وړاندې هیڅ کله هم بیرته ستانه نشي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 14500 1500 15500 شپېته او 1300 کیلو هرتز اوریدل شي.
مشال ریډیو ته غوږ د پاکستان وفاقي حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی دی. حکومت دا موقف لري چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو نرخونو د کمی ګټه به عام ولسته رسوي، خو د حکومتي داوو باوجود بیا خلک وایي چې دوی ته هیڅ ګټه نه ده رسیدلې. د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل د نور تفصیل سره.
د خالی په ورځ مازیګر لاهور کې میډیا سره د خبرو اترو دوران د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه، حکومت کوشش کوي چې د اولس د اسانۍ لپاره اقدامات وکړي او د دغه مقصد لپاره نړیواله منډه کې د پټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې د کمی फायदा اولس ته رسول شي. د دې په خبره حکومت مسلسل په شپږم میاش هم د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی فیصله کړي، کم چې یو ریکارډ دی. د نواز شریف وینا وه،
پټرول کی جو قیمت ہے اس کو 7 روپے 99 پیسے
دی وی د پټرولو نرخ 99 پیسے کمول شي، د های اوکټین نرخ 11 روپے 20 پیسے کمول فیصله وشو، د خورو تیل با 10 روپے 255 پیسے کم شي، های سپیډ ډیزل 5 روپے 25 پیسے او لایټ سپیډ ډیزل با 9 روپے 55 پیسے را کمیږي. زموږ اراده وا چې پټرول 10 روپے 50 پیسے را کم کو، خو د محصولاتو د خسارې په وجه مو د کې کمی وکړو، بیا هم لوی برخمو ولستور کړی دا.
بہت بڑا حصہ ریلیف کا ہم نے پاسن کیا ہے.
خو بل طرف تا د اولس وینا دا چې د پټرولیم نرخونو کمیدو باوجود دوی ته څه خاص फायदा نه رسیدلې. مشال ریډیو سره خبرو کې حبیب الله ویل،
تیل دی ارزان کو خو لکه مونږ ته نه هیڅ फायदा ونه شکرای او مغه دی ورځ دی ورځ کرای سي واقع کی دی تیلو بندش په وجه باندې کچيري دی دا تیل برقرار او ساتلو دا گی سي برقرار او ساتلو نو نه ودی عوام ته څه تکلیف نه به مونږ ته څه تکلیف خو دی لکه حکومت یو سر نه ټیک شو چې تیل ارزان نه خو لکه مونږ ته غریبانو خلکو ته پر مزدور کارو ته خلکو ته پر لکه څه फायदा ونه شو مونږ پر خولټه دا نقصان کیږي نو دې ته پکار دي چې لګدې باندې څه خبره اترې وکي او ملک د حالات او د کرایو د ارز دي برابر کی.
همدار راز د خیبر ایجنسی عبدالمنان چې اسلام آباد کې د سکیورټی ګارد نوکری کوي وایي د پټرولو نرخ کمیدو फायदा یوې خاص طبقه ته رسی دی. زیاتوي
مونږ به شه پندینا په خبر ته تللو نو مخکې مونږ ته 200 کریو بیا چې ارزان شول بیا 200 ډیر شو انا او چې د په خبر نظر تللم نو اوس 200 او یا شو زه فکر کوم اوم تا دا سہولتن ویرگی چی کم روزمرہ وارڈ سسٹم دے لکا وڑو بارے کی یدا سی تنرونا دے غربان دے پارا لکا مخ کی دایو سسٹم وو چی لکا پا دویر پہ ڈوڑے وا نو دیر مخلوق تا فائدار سوالیا یا دا سی چنیو ملونو تا ویرگی یا بجلی سسٹم تا ویرگی چی بجلی ارزانا کی یا گیس سسٹم تا ویرگی چی یعنی عامی خلقو تا فائدہ ورسے گی دا خو لکا خاص خلقو تا فائدہ ورسے گی چی چا ٹرانسپورٹ وی یا دا سسٹم سرا تعلق لری موم تا دے دغ غریب ہم تا ایس فائدہ دانشتا بلکه نقصان یې ضرور دی.
د ذکر وردا چې د پټرولو نرخ کې د کمی سره د یو لیټر پټرولو قیمت اوس او یا روپے یو کم دیرش پیسو دارا رسیدلې دي، کم چې په ملک کې د سی این جی نه هم خکته نرخ دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا دیوار ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پښتونخوا سوابۍ ضلع باچا ګلی په مصطفی بانډه کې په یو کور کې دوه نکاحګانې کېدلې چې په دغه موقع د ډزو په پیخه کې د یوې ناوې او ماشومې په ګډون درې کسان وژل شوي دي. پولیس وایي چې ډزې کوونکي تن هم خپل ځان وژلی دی. نور تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال ځلان یوسف صحرا کوي.
د سوابه تانی او چارواکی جواد خان مشال ریډیو ته وویل چې تیر شپه د یادې تانی حدود باجا کلی په مصطفی بانډه کې په یو کور کې د دوو ودونو د نکاح د غونډې پر مهال ډزو کې د ناوی او یوې ماشومی په ګډون درې کسان وژل شوي دي او د دوی مې ناوی او یو ماشومی په ګډون درې نور کسان جوړل دي. نوموړي دا هم وایي چې په وژل شوي کسانو کې ډزې کوونکي کس هم شامل دي چې ځان یې په خپله وژل دي. نوموړي زیاته کړه چې د پیښې اف آی آر د ارشد نومې کس په نوم درج شوی دی چا چې د واده په دستوري دړز وروستو خپل ځان هم وژلی دی او دا چې جوبل کسان ځایي هسپتال ته وړلی شوي دي چې روغتیایي وضع یې د ډاکټرانو په وینا د ډاډ وړ ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
د باختر ستوري خبرونه د مشال ریډیو د دې رواني غړي په اخري برخه کې تاسو ته اورو او ریدلې مهروي خو دا غي نوړاندې زني ریپورتونه او د خبرونو لنډیز باورې. پرون په ټول پاکستان کې په زرګونو شیعاګانو د سند صوبې په شکارپور کې په امام بارگا کې په ځانمرګي برید کې د یو سل شپېته کسان د بخنه غواړم د یو شپېته کسانو د وجنو خلاف احتجاجي مظاهره کړې دي. د نورو خارونو په شان په پیښور کې هم شیعاګانو مظاهره کړې. مظاهره کوونکو د حکومت نه غوښتنه کړې په کار دي چې پوځي عدالتونه د ترهګرو مشران او لوار خودونکو پر ضد هم کاروي وکړي. د خبرنه د مشال ریډیو خبريال غلام غوس د مظاهره حال راکوي چې د مظاهره کوونکو په غاک شروع کیږي.
دا مظاهره په پیښور کې د خالی پورز د سند د شکارپور د پیښې په خبرګون کې د شیعه مسلمانانو لخوا ترسره شوه او د دې مظاهره پر مهال یو شیعه عالم الدین علامه عابد حسین شاکری وویل چې په کار د پوځي عدالتونه د ترګرو د رهبرانو او د ترګرو د دایانو په ضد هم کاروایی وکړي.
مهربانی وکړئ کوم دهشتګردي کوم ټارګټ کلرز دي کوم خودکش حمل والا دي او خاص کر به کی کوم تنظیمونه دي کوم تنظیمونه سربراهان دي هغه خلاف کاروایی وکړي. په کار دا ونی سره پنځه باندې لټکاو کیږي کیس کیسم سره حکومت خاص کر فوجي عدالتونه سستی ونی کچري سستی وکا د اخیری سهارا ده خلک به بالکل مایوسی یو خدای کا سونڅ جلو کې هغه پنځه شو یا هغه تاسو ته ټولو ته پاتره او څه کا سونو پکړ دکړ شروع ده خدای کوم رهبران دي رهبران پکړ دکړ خو سپن نه شروع دهشتګرد رهبران یې خو بالکل لغه د پرخ څه پرابلم نشته چټه موټه کسان نیولیش نه پکار دی. حکومت رهبران دي مین خلک دي چغو دهشتګرده بنیان دي هغه خلاف کار دي کوي خلاف فکر ویوش.
او یو بل شیعه عالم الدین ارشاد حسین خلیلی وویل چې پکار ده نیخ پنیغه د ترګری کوونکو او د ترګری ملاتړ کوونکو په ضد یو رنګ کاروایی وکړي شي.
ترنګ د فوجي عدالتونه او سکیم شوی دي او کار د شروع کوي کا واقعا د کار شروع کوي واقعا د عوام ته مطلب پاکستانیانو ته سولات ورګي موږ دیو حمایت کو اغا کې ډایرکټلی دهشتګرد کوم دی چوک مو باندې اٹیک کی چوک دهشتګردو ته پناه ورکي او چوک دهشتګردو سره حمایت کی زبانی حمایت کی د درو وانا د ملک مجرم دی قوم مجرم دی اسلام مجرم دی دیو په خلاف دی پکار دی حکومت یې کاروایی.
په دې مظاهره کې د عالمی متحده علما او مشایخ غړو هم ګډون وکړو او د یاد تنظیم مشر علامه محمد شعیب د دې مظاهره پر مهال مشال ریډیو ته وویل
موږ د عالمی متحده علما مشایخ کونسل هم دا مطالبه ده چې کوم د دهشتګردۍ خلاف دا کوم واقع چې وشو په شکارپور دا کوم ریلوی واقع وشو په خر واقع نه پز د بل غړو واقع ده نو دا انتهایی ظلم دی دا انسانیت چې کوم د قتل به درېغه قتلونه چې کوم شروع دي او دا شروع دي نو دا انتهایی ظلم دی او د دې خلاف کومه متحد نشو نو دا مسله چې کوم دی دا بډې رزيتيږي د شرګر سات په سات زیاتيږي او دا واقعیت چې کوم دی حقيقي.
د خالی پورز د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې شیعه مسلمانانو د دې پیخي په غبرګون کې لاریونونه او مظاهره تر سره کړې. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونه
زمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوري. د رواني غړې نیمای ته ورسېدلو په پښتونخوا کې د ماسپخینې ونیمه بجې شوه. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زورو.
په کراچۍ کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې تېره شپه د منګوپیر په سیمه کې له پولیسو سره په مبینه مقابله کې څلور مشکوک وسلوال وجل شوي دي او بیا له ملیر ندی سره نستې په شوین خطه کې 500 مشکوک وسلوال وجل شوي دي. وسلوال لا په دې اړه سن دي ویلي. نن د پېښور په زیاتره سیمو کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد مهم ترسره کیږي. د پېښور د ډیپټي کمشنر ویاند فیروز شاه پرین مشال ریډیو ته ویل چې د پېښور د وو نوی یونین کونسل په دې مهم کې به خوښ او ولکه ماشومان او ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. ایف ڈی ایم ای وای د خیبر جنسی باړې ته ستنیدونکو د سنو قبیلو کډوالو ته به د مالي مرستو لپاره موبایل سیم او ای ټی ایم کارډونه ورکول کیږي. د یادې اداري او چارواکي عادل ظهور پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې پرون اویل په لومړي پړاو کې به د شلوبر برکمبل خیل ملک دین خیل کمر خیل ستوری خیل او کا خیل او خلق خپل سیمه ته بیرته ستنیږي. پرون پټول پاکستان کې په سرګونو شیاګانو د سند صبي په شکارپور کې په امام بارګا د برید پر ضد احتجاجي لاریون نه کړي. د پیخه د شکارپور په لکیدر سیمه کې په امام بارګا کې د جمعې د خطبه پر مهال شو چې پکې یو شپه تکسان اوجل شول. د افغانستان نورستان چارواکي وای چې په کامدیش ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو په یو موټر د ماین په چاودنه کې شپږ سرتیري وژل شوي او یو شوبل د پیښې پړه لا کمې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو ویډیو خپره کړې چې پکې د جاپاني خبريال کینچی ګوټ وژل خودل شوي دي. د جاپان حکومت وای دوی تر اوسه پورې کار کوي چې د ویډیو تصدیق وکړي. او د چارټ پوسټ په کیمرون او نایجیریا کې په بوکو حرام وسلوالې ډلې بریدونه کړي دي. د چارټ پوسټ نن په یو خبر شوی بیان کې دا کړي چې د دوی ځواکونو د کیمرون په شمال کې په دوه ورځو کې د نښتو پر مهال یو سل او دېرش وسلوال وژلې دي او د دې درې سرتیري هم وژل شوي دي.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورسپانو خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زمونږ خبريال ریاض مساخیل د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پاکستان زیاتره ورسپانو خپل اداري په ډله ایزو او مسلکین خطو لیکل دي. دغه لړکی جنگ ورسپانه وای چې شکارپور کې د 14 دوران شپې ته تنه وجلی شو او د دیزی مواری د بده مرغه یو فرقیزي ډله په سر اغسته ده. دغه رنګ د دین وړاندې هم کوټه کراچي پینډه او د ملک مختلفو برخو کې ډله ایزو او مسلکی پیښو دوران پسونو خلک وجل شو دي او د دیزی مواری مختلفو تنظیمونو په سر اغسته ده. اداري وای چې داسې ډلو مشران خپل کارکونکو او منونکو ته تعلیم ورکوي چې د بل خلق وجل خکار دی او دا کار یوازې پاکستان کې نه بلکې نورو اسلامي ملکونو کې هم کیږي او عراق او شام د دې لوی مثالونه دي چرته چې دا اور ډیر په تیزی سره بلیږي او د دې د ختمېدو هیڅ آثار نه ښکاري. اداري اخره کې لیکي چې پاکستانی حکومت پوز عالمانو او عام خلکو د هر قسمه ترهګرۍ د ختمون عزم کړی دی او دغه لړکی اقدامات هم په نظر راځي. نو داسې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې د دغه رنګ ټولو تنظیمونو مشرانو په ضد کاروایی وشي. څوک چې د دا قسمه پیښو منصوبه بندي کوي او دې لړکی د حکومتي مشینرۍ او عامو خلکو سره سره د عالمانو کردار هم ډیر مهم دی نو دا شنبه ملک د دې لعنت نه خلاص شي. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې د سکولونو په سیکیورټی لیک کوي او وایي چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر مشتاق غنی لخوا دا خبره د ستاینې وړ ده چې که کوم سکولونو سیکیورټی کې کوتاهی وکړه نو د هغوی خلاف به سخت اقدامات کولی شي. داسې بیان سره ظاهریږي چې حکومت اوس هم د سکولونو حفاظت لړکې پوره چمتو دی. ادارې لیکي چې د وزیر تعلیم د سخت بیان باوجود اوس هم یو شمیر سکولونه داسې دي چې سیکیورټی انتظامات یې نه دي پوره کړي او هغه پرایویټ سکولونه چې د پېښور پیښې وروستو یې حفاظتي انتظامات کړي وو هغوی هم خپلې سیکیورټی کمې کړي دي او داسې ښکاري چې د پېښور
پیخه هیره کړي خو کوګتی شي نو د والدینو زړه کې اوس هم یو وسوسه شته چې حسنه چرته د دوی بچو سره د غرنګ پیخه وشي. اداري اخره کې لیکي چې د پولیسو او انتظامیه لخوا هم اوس د سکولونو ها غرنګ دورې نه کیږي چې سکیورټی انتظامات وکتی شي، حالانکه حالات اوس هم ها غرنګ خراب دي او دا قسمه کوتاه او غفلت د لویو پیخو سبب جوړیږي. مونږ لا په هیڅ حال د حفاظتي او سکیورټی انتظاماتو نه بے غور کېدل نه دي پکار او حکومت د پاره هم ضروری ده چې چاپو او چیکنګ نظام جاری وساتي او کم سکولونه چې هم په سم ډول سکیورټی نه ورکوي د هغوی په ضد دې سخت ګامونه پورته کړي شي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پوځي کاروایي له وجې د بے کورشو خلکو گاونډي هیوادونو افغانستان ته د کډې کولو په اړه مقاله خبره کړې ده. بلخوا شیکاګو ټریبیون ورځپاڼې په یو مقاله کې د امریکایي پوز د فیصلې ته کتنه کړې چې نور به په افغانستان کې د امریکا د مشن بنیادی معلومات پټ ساتل کیږي او د پخوا په شان به ولسته نه پډاګه کیږي. د دواړو مقالو مهم ټکي درته ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي چې د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون د میاشتې راهیسې د وسلوالو خلاف د پوځي کاروایي لامل تر 200,000 زیات کسان لسیمه افغانستان ته وړېدل دي. ایجنسی لیکي د افغانستان ختیځ د کډوالو لپاره تر ټولو ښه ځای نشي کېدی ځکه چې خوست او پکتیکا چرته چې زیاتره کډوالو پناه اخیستي د هیواد په تر ټولو خطرناکو ولایتونو کې شمیرل کیږي. ایجنسی اتوی چې ځایي امنیتي ځواکونو له هیواده د امریکایي او نیټو ځواکونو د وتلو پست طالبانو په وړاندې جګړې ته د دوام ورکولو کوششونه کړې دي. بلخوا پر راتلونکي سپرلی کې د وسلوالو لخوا د نوو بریدونو د امکان خبره هم کیږي. د ایجنسی په خبره په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پاکستانی پوځ کاروایي په کراچۍ هوائي میدان د وسلوال برید پس شروع کړل شو. حکومت ځایي اوسیدونکو ته لسیمه د وتلو خبرداري ورکړو چې خواوشا 93,000 کورنۍ او 9,00,000 کسان په پاکستان کې دننه بې کوره شوي دي. ایجنسی لیکي هغه اندېښنې پارامه شوې دي چې ګواکې د ځایي خلکو د بې کوره کېدلو او د پولې هغه غاړې ته دا وړېدلو نه وسلوال ګټه پورته کولی شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر بو شیک په خبره باور لري چې د کومو کسانو سره مرسته کوي هغوی اولسي وګړي دي، خو بیا سفارتکاران او په مسله پوه لرونکي ځینې کسان وایي چې دوی ته یقین دی چې افغانستان ته یو شمېر وسلوال اوړېدلې دي. بلخوا شیکاګو ټریبیون ورځپاڼې لیکلي چې امریکایي پوځي کمانډرانو د افغانستان د جګړې په حق له ځینو معلوماتو د پټو ساتلو فیصله کړې ده. په دې کې د امریکا لخوا د افغان پوځ پر وسلو او تربیت د لګښتونو په حق له معلومات شامل دي، خو ورځپاڼې لیکي چې پخواني پوځي کمانډران د دې فیصلې خلاف دي. دوی اندېښمن دي چې د هیواد د یوې اوږدمهاله شخړې په اړه به ولس د معلوماتو ترلاسه کولو نه بې برخه پاتې شي. دغه معلومات په تېرو شپږو کلونو کې ولس په اسانه ترلاسه کولی شو. دا فیصله تر هغې وروسته د بحث موضوع ګرځېدله کله چې د زیارت په ورځ په افغانستان کې د بیا ودانۍ خصوصي امریکایي انسپکټر جنرل رپورټ خپور کړ. په دې رپورټ کې جان ساکو د دغه فیصلې مخالفت ښودلی دی چې په افغانستان کې د امریکایي مشن په حق له بنیادي معلومات ته پټو ساتل شي. دغه په خبره د فیصلې تر مخه به دوی نور امریکایي ټیکس ورکوونکو ته د افغان ملي پوځ د روزلو او هغوی ته د وسلو ورکولو په مد کې د 50 بلین ډالرو برابر فنډونو په حق له معلومات نشي په ډاګه کولی. په افغانستان کې امریکایي کمانډر جنرل جان کیمبل خصوصي انسپکټر جنرل ته ویلي دي چې د هغه د یو سلویختو پوښتنو جواب په ولسي کچه نشي ورکولی ځکه چې له حساسو معلوماتو سره تعلق لري.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د نورستان ولایت چارواکي وایي چې د کاندیش ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو په یو گاډي د ماین چاودنه کې شپږ سرتیري وژل شوي او یو جوبل شوی دی. په دې حقله تفصیل د روح الله انوري رپورټ کې ورو.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د شنبې ورځې سهار 10 بجې د سرحدي پولیسو یو کاروان د کونړ ناړۍ ولسوالۍ څخه د نورستان کامدیش ولسوالۍ د شالپیت سیمې ته روان و چې د چینار خوړ په سیمه کې د دولت وسلوالو مخالفینو یې پر موټر د سرک پر غاړه زی په زی شوی ریموټ لرونکی مین وچاوه.
د سهار 10 بجې یو کاروان د کامدیش ولسوالۍ شالپیت سیمې ته روان و. لاره کې خبر باندې ماین چاودېدلې دي او شپږ نفره زموږ د سرحدي ځواکونو سربازان شهیدان دي او یو نفر زخمی دی.
هغه وای د دولت وسلوال مخالفین همیشه هڅه کوي چې د نورستان په سرحدي ولسوالیو کې امنیت ګډوډ کړي. د دې کار لپاره کله د افغان ځواکونو په امنیتي پوستو ډلهیز بریدونه کوي او کله هم د سړک په غاړه ریموډ لرونکي ماینونه ځای په ځای کوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په کامدیش کې د شوي چاودنې په اړه څه نه دي ویلي. د نورستان په کامدیش کې په داسې حال کې د سرحدي پولیسو پر موټر د ماین چاودنه ترسره کیږي او پکې وو تنو ته مرګ ژوبله اوړي چې له دې وړاندې هم د کامدیش په چینار خوړ او نورو سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په شوو جګړو او د ماینونو په چاودنو کې د افغان ځواکونو ترڅنګ ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. افغان امنیتی چارواکی وای د کابل پرونی مظاهره د هغه کسانو لخوا په تاوتریخوالي وخته چې غیر مسؤل وو. د کابل امنیه قومندان ویلي چې دغه پیښو په اړه یې تحقیقات شروع کړي دي. پرون په کابل کې سلګونو کسانو په فرانس کې د یوې تنظیم مجلې لخوا د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د کارټون بیا چاپولو په اعتراض مظاهره کړې وې. په دې هکله نور تفصیل د فریبا ظاهر نورو.
د کابل امنیه قمندانۍ وایي پرون په کابل کې د اعتراضونو پر مهال یو شمیر غیر مسؤولو وسلوالو کسانو پر پولیسو ډزې وکړې. پرون د کابل په هوټلو سیمو کې سلګونو کسانو په فرانسې کې د شارلی ابدو دفتر لخوا د اسلام د پیغمبر کارتون د کښلو په اعتراض مظاهره وکړه چې وروسته په تاوتریخوالي واوښته او یو شمیر وسلوالو کسانو پر پولیسو ډزې وکړې. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی وایي چې د دې پیښې په اړه پلټنې پیل شوې دي.
هدف ما ایست که نمانیم به تاسیسات عامل منفعت آوان برسه ضرر برسانه و مظاهره
به دیوی موږ به اجازه ورنکړو چې اعتراض کوونکي پر عامه او دولتي ودانیو برید وکړي. موږ د کابل د اعتراضونو په اړه پلټنې او تحقیقات پیل کړي دي. په معترضینو کې یو شمېر کسانو وسلې درلودې او پر پولیسو یې ډزې وکړې. په متقابلو ډزو کې درې تنه اعتراض کوونکي ټپیان شوي دي. په همدې حال کې عیني شاهدان وایي چې په دې پیښه کې دوه کسه وژل شوي هم دي. دی وایي هغو کسانو چې مظاهره یې کړې وه د پولیسو رینجر موټر یې په لرګي وواهه. ما په خپل سترګو ولیدل چې دوه تنه په دې پیښو کې مړه شوي وو. د رویترز خبري اژانس تر راپور له مخې په دې مظاهرو کې شاوخوا 1500 کسانو ګډون کړی وو او مړه دي وی فرانسا او مړه دي وی کفار نارې وهلې. د کابل پولیس وایي دغه مظاهره وروسته لاغه په تاوتریخوالي واوښتې چې اعتراض کوونکو په سوځول شوي ټایرونو او ډبرو پر پولیسو حمله وکړه او وروسته ډزې پیل شوې. بلخوا د سیمه اوسیدونکو او دکاندارانو شکایت کړی چې ځینو موترزانو د دې لپاره تاوتریخوالی کړی چې د غلا لپاره زمینه برابر کړي. یو دکاندار رویترز ته وویل چې هغوی فرصت طلبان و نه د اسلام د پیغمبر رښتونی مینوال. هغه وایي د اعتراض پر مهال باید موټر دکانونه او سړکونه زیانمن نه سي. خو د ده په خبره ډیر مظاهرچیانو دا کار وکړ. د فرانسې د شارلی ابدو مجلې لخوا د اسلام د پیغمبر کارتون د تیرې میاشتې په لومړیو کې کښل سوی و. د دې کارتون تر خپرېدو وروسته د جنوري پر 1 نیټه پر دغه دفتر برید وسو چې د کارتونستانو په ګډون 12 تنه پکښې ووژل سوه.
مشال ریډیو ته غوږی وخت شوی دی د هفتواری کلتوري خبرونې د باختر ستوري چې تاسو لپاره یې زمونږ همکار باز محمد عابد تهروی راځي چې په ګډه وو.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نیز خبرونه کې باز محمد عابد ستاسي کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په پښتو رسپانو کې په کالم لیکنه یو ریپورت ولرو. بیا به له یوې ځواني سندرغاړي سره د هغه د پن په اړه د زړه خواله ولرو او په اخره کې به د ساروان منور سندریز بندار ته تم شو. لومړی ریپورت ترازو. په پښتو رسپانو کې کالم لیکنې د شلمې پیړۍ په نیمایي کې رواج موندلې چې ترننه هم د هرې ورځپاڼې په لمنو کې ځانګړی ځای او مقام لري. د پښتو کالم لیکونکي په دې باور دي چې کالم د ورځپاڼې له ادارې یا سرمقالې نه وروسته د ورځپاڼې د ملا د تیر حیثیت لري. لیکوال او کالم نگار سعدالله جان برق په خپلو خبرو کې همدې خبرې ته اشاره کوي.
د کالم بنیاد چې کم دی نو هغه په دې خبره باندې ایښودل شو چې دا د اخبار د ادارې نه په ترجمانه کوي دغه میگزین یا دغه اخبار. کالم په دې بنیاد باندې شروع کړی شو چې کالم دی د خپلو کتونکو ته د یو خبرې په ګوته کولو او د دې د ښکاره کولو سره سره داسې انداز کې ولیکلی شي چې کتون
کالم نگار باید د کار خبره په داسې طنز او مزاکی وکړي چې په چا بده ونه لګي.
کالم دې د پاره وي چې دا خلک ډېر د غمونو ممونو خبرونه اوري نو دوی ته د لږ د ضرورت وي د طبیعت د خوشحالولو. کالم همیشه د پاره هغې کې دا صفت په کار دی چې په ټوکو ټوکو کې د کار خبرې وي خو داسې چې خلک پرې خفه هم نه شي. کالم بنیادي طور دې کې به مزاح خامخا وي خو دا نن سبا چې کم کالمونه لیکلی شي دا کالمونه نه دي دا مضمونونه دي. کالم وي هم دغه چې لږ لږ د مزاح خوند به پکې وي. داسې وي لکه سړی چې ډوډۍ خوري نو ټول سیزونه پکې موجود وي خو اچار یا چټنی یا سلاد هم ورسره وي. په اخبار کې د کالم حیثیت دغه دی.
لیکوال او شاعر پروفیسر اباسین یوسفزی به کالمونه په دوه کټګوریو ویشي چې یو یې صحافتي او بل هغه یې ادبي ګڼي.
کالم په دوه قسمه وي، یو یې صحافتي کالم یو یې ادبي کالم. نو صحافتي کالم چې دی هغه خو تش دا وخت د خبرونو او د هغه حالاتو مطابق لیکلی کیږي او په هغې کې عموما د کالم نگار ډیر کار نه وي، یوازې تش خبرونه راټول کړي او تجزیه وړاندې کړي. او ادبي کالم چې کوم دی نو په ادبي کالم کې ډیر صحیح هغه د هر وخت د پاره یې هغه ژوندی هغه نمري. او پای کې خصوصا مونږه د کچکول کالمونه چې کوم دي یا مونږه د سعدالله جان برق صاحب کالم ګورو دغه ته اصل کې ادبي کالم وای او د دغه ډیر لوی ارزښت دی، د دغه په ادب کې ډیر لوی مقام دی، دغه نه ورکیږي نه زړیږي نه ختمیږي. او چې کوم صحافتي کالم دی نو هغه د وخت سره فنا شي.
پروفیسر محمد زبیر اسرت بیا د خدایي خدمتګار د تحریک په دوران کې د نوموتو لیکوالو او شاعرانو په اړه وایي چې تلپاتې کالمونه یې لیکلي دي.
مونږ که پخوانی اخبارونه راواخلو لکه بانګ حرم چې ماستر خان ګل صاحب اجرا کړو یا انجام اخبار وګورو نو پایې کې به مختلفو شاعرانو ادیبانو کالم نگاری کوله. پایې کې اجمل خټک صاحب د ټونه لوی نوم دی، میر مهدی شاه مهدی باچا، قلندر مومن صاحب. د خدای خدمتګار تحریک شروع و د باچا خان په سرپرستۍ کې چې هغه کومه رساله پښتون اجرا کړې وه په هغه کې به د نننې دنیا په نوم ماسټر عبدالکریم صاحب ډېر ښه کالم لیکلو. دغه شان به پکې لیونی فلسفي غنی خان ګړې وړې په نوم باندې کالم لیکلو او شرر امباډیروی پکې د بصری په نوم باندې کالم لیکلو. نو دا ټول کالمونه چې دي نو هغه د هغه وخت یادګار دي او د هغه وخت په حالاتو باندې زموږ په ټولنه باندې زموږ په خلکو باندې پای کې تنظم شته او پای کې مزاح هم شته او پای کې ډېرې زیاتې داسې خبرې دي چې هغه نیخ په نیغه د ولس سره تعلق ساتي.
د یادولو ده چې د کالمونو لومړی ټولګه د ملنګ کچکول په نوم و چې ارواښاد اجمل خټک د ولسي شعور د بیدارولو په خاطر بانګ حرم ورځپاڼې ته لیکل. نورالبشر نوید د ماته غوږ شه په نوم هغه کالمونه په دوو ټوکو کې خپاره کړي چې وحدت ورځپاڼې ته یې لیکلي ول. پروفیسر همایون هما تنزیه کالمونه لتا نه سپرده د په کتابي بڼه خپاره کړي او سید صابر شاه صابر هم د سپینی سپینی په نوم کالمونه چې وحدت ورځپاڼې ته یې لیکل په کتابي بڼه خپاره کړي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ندا افغان چې تازه سندرو ویلو تراوتی په ننګرهار کې تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کړي، تر اوسه یې په بیلابیلو ټلویزیونونو کې و سندرې ریکارډ کړي او غواړي چې په نږدې راتلونکو کې د اهل ذوقو په وړاندې په یوه غزلیز ماښام کې کنسرت وړاندې کړي. له نوموړي سره مو د هغه د پن په اړه یوه لنډه شان مرکه کړي او په سر کې مو ترې پوښتلي چې د کوم احساس د مخې سندرو ویلو تراوتې ده. نوموړي په ځواب کې ویلي:
د دا خو ما رادیو کې کار کول ما به مشه ویل چې زه به یو ورځ سندرغاړی کیږم. هغه به راته ویل چې کدا ټیکره د سر نه ونه غورځي افغانیت به ساتي. زه هم همدې لپاره مې شوق پیدا کړ چې زه سندرغاړی شم، د پخواني سندرغاړو په څیر درونو سم د خو شاعرانو مثلا عابد صاحب ساسو شعرونه وایم. د نورو زمونږ د افغانستان ډېرې مشهورې شاعران دي چې ښه شعرونه لیکي، غزلې هم چرن خسته خسته لیکي. د افغانستان خلک ته یو څه پند اخیستی شي دغه په شعرونو کې، هنر هم پکې وي او پیغام هم پکې وي. زه همدې د پاره شوق مې پیدا کړ چې دې هنر ته راشم.
مخکې له دې نه چې تاسو سندرغاړي شئ، له کومې راډیو سره تاسو کار کوئ دلته؟
دې نه مخکې چې زه سندرغاړي شم، اول خو مې مرام راډیو سره کار کول شپږ میاشتې دی، نو کلیت راډیو ته لاړم، هلته مې کار کول. نو
او کله چې تاسو دغه فیصله وکړله چې تاسو به سندرو ویلو ته راوځئ، د کورنۍ مرسته تاسو ته حاصله وه؟
عابد صاحب په کور کې ټول را سره موافق و، خو موجانه مې هېڅکله هم نه منل، اوس هم نه مني. وایي چې دا خو پښتانه سیمه ده، تاسو په خپله پوهېږئ، وایي دلته ډېرې ستونزې دي، امنیت هم چندان ښه نه دی. خو زه همېش ورته وایم چې که زه وایم چې امنیت خراب دی، نو لا پسې به خدای نه خواسته خراب شي. که زه ویرېږم اته ویرېږه، دا نه کېږي. ښځې په یو لاس کې زنګو زنګي او په بل لاس کې جهان زنګي. ښځې کولی شي یو هېواد ودان کړي. زه د خپلو ورونو څنګ ته ودرېږم، زه هغې تشویقوم چې تر څو زمونږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت وکړي او د خدمت جوګه وګرځي. زه هم چنان دې هنر ته راغلم او کورنۍ څه ناڅه لږ لږ مخالف دي، خو په عمر زمان سره به ښه شي.
اوس چې تاسو سندرې ویلې دي په تلویزیونونو کې مو ویلې دي، دا خو موږ ګورو، داسې کوم ځانګړی والیوم په اډیو د فار راغلی کیسټ مو کړی؟
شاعران ډېر ذات رات زنګونه وخی چې زړه ته کیسټ کوم. زه وایم چې کیسټ چې هغه شعرونه چې پیغام سونه لري او زمونږ ګران هیوادوال ته مسج چې سپورته نکي، زه هیڅ کله دغه شعرونه زه نه وایم. او زه کوشش کوم چې یو سندره وایم، درې سندره وایم، خو په زړه پورې وایم. زه نه غواړم چې کیسټ زر زر خار ته وباسم.
یعنی تر اوسه پورې تاسو کیسټ نه دی کړی؟
نه، تر اوسه پورې مې کیسټ نه دی کړی. په مجموع کې زه و دانې سندرې لرم، پنځه دانې مې هنې دي.
یعنی پنځه سندرې ته د وطن لپاره ویلې دي، او دغه دوه سندرې څنګه دي بیا قدم راته وایي؟
دوه سندرې مې نو غزل دي، دونه زما په نظر دونه ښه دي. خو شاعران ویل چې خیر دی، دام راته ووایه چې خلک دینه خوند اخلي. خو زه نه غواړم چې هغه کلیپ کوم او خار ته وسم. یو کلیپ شوی ده، زما له نظره چې زه غواړم هغسې غزل ویم، هغسې شعر ویم، زما له نظره دونه ښه نه دی. نو
داسې په تلویزیونونو کې خو تاسو سندرې ویلې دي، کوم تلویزیون سره دي کومه سندره ویلې چې ستا خوښه شوې وي؟
خو هغه تلویزیون چې زما ډېر خوښېږي او په زړه پورې د پښتنو ته کار کوي، هغه پیشنهاد نه دی کړی، د سولې سندره. راځئ سوله کې ژوند وکړو، کلتور د ټوپک پرېږدو، چې یو شو سره ټول جنگ ته د پای ټکی پرېږدو. زه پیغله افغانۍ یم، دغه دوه سندرې مې ډېر خوښېږي. او دوه سندرې تحفه لرم، یو کمانډو ته، یو ملي اردو ته.
دا دی یعنی ریکارډ شوي دي، دا ملي اردو او کمانډو ته چې تا ویلي؟
بله، دا ریکارډ شوی دی. د سرنا تیرې ته بچه د ابدالي ته د ملي اردو فوزي د دې لپاره غواړي چې دوی یو فلم جوړ کړي.
افغان صاحب کدارته وایي چې تاسو په نږدې راتلونکي کې د هنر د 55 لپاره سو پروګرام په لاس کې لرئ؟
ابو صاحب، زه په دې نږدې وختونو کې غواړم چې یو کانسرت ورکم، او هغه کې نو ټول شاعران او لیکوالان شریکي. او زه غواړم چې د شاعرانو د لیکوالانو نظرونه اول ترلاسه کړم چې دغه غزل زه وایم. دغه غواړم چې دغه غزل زه ریکارډ کړم. ایا دا دغه کانسرت د پاره خدای او کنه؟ غواړم چې خپل هیواد په داسې یو شکل زه خدمت وکم چې همیشه پاتې شي، جاویدان پاتې شي. داسې نه چې باید داسې خدمت وشي چې خلک یې وستایي چې په رښتیا دغه خدمت کړي، لکه استاد ماواش غوندې. زه غواړم چې پخواني هنرمندان غوندې اوسم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس هم د محلي سندرغاړي ساروان منور سندریز بندار ته تم کیږو.
خوشحال بابا دا غزلی دا سندره چې کابو نیمه پیړۍ پخوا مرحوم منور استاد د راډیو افغانستان په سټوډیو کې ریکارډ کړی و، تر ننه یې هم بازوقه اوریدونکي په ډیره علاقمندۍ سره اوري. سره له دې چې استاد منور دا غزل په کوم وجد کې ویلې وه، د هغه زوی سندرغاړی ساروان منور په هغه شان سره نشي ویلی، خو بیا هم د بازوقه اوریدونکو غوښتنه پر ځای کوي. ساروان منور وایي چې چرته هم د یارانو محفل ته وغوښتل شي نو د استاد منور له خولې د ویل شو سندرو فرمایش ورته کیږي.
ټول زما د پلار مخو دغه ځای نشو نیولی، خو موږ کوشش کوو چې دغې سندرې د هغې هغه شایقونو او اوریدونکو ته واورو. جری مجلس پهنومه دی پخوا خو به پر افغانستان کې زاخیل صاحب کول، اثر به زما والد صاحب منور به ورسره و، نواب به ورسره، سید محمد به ورسره و، حاجي صاحب چمنګل به و. اوس هم په هماغه سوق باندې موږ خلک وړي په خپلو دیرو وجرو کې. شکر الحمدلله په جلال آباد کې لا د پخوانی دود تر اوسه پورې ژوندی دی، چې موږ ژوندي انشاءالله چې دا به ژوندی.
خوشاله پا چې په اروپا کې استوګن دی، په رخصتۍ خپل کور ننګرهار ته راغلی او دوستانو یې ورته د محلي موسیقۍ بندار جوړ کړی و. مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
نن د یارانو دوستانو ما ته څه پروګرام رانیولی دی او دلته د بیسودو خوا سره یو دیره کې ناست یو او د ټنګ ټکور پروګرام شروع دی، او د دې پروګرام نه موږ ډېر زیات خوندونه اخلو. هغه د دې دپاره چې زړه موسیقي اورو او پخواني یادونه تازه کوي. زه خپله په ناروې کې اوسېږم او درې څلور ورځې بعد زمه د دې ځینه او دغه خواږه یادونه به ځان سره ټول د یو سما.
استاد منور به په هر محفل کې د سید کمال بابا د تلپاتې مینې شاعري د موسیقۍ په پردو کې د خلکو غوږونو ته رسوله. ساروان منور هم د خپل مرحوم پلار په پله پلیخی او چرته چې هم محفل ته وغوښتل شي د سید کمال بابا هغه سندرې وایي چې د هغه د مینې ښکارندوی کوي.
کمال بابا دے شاغی د بابو جان سره مینه لرودله او د دې شیرونو زمنګا محلي موسیقۍ ته هغه وخت کې رنگ ور کړو او دا سلسله تر اوسه جاری ده. چې سو دغه محلي موسیقي وي نو سید کمال بابا به ژوندې او دغه شعر به تل وي.
د یادولو ده چې په جلال آباد کې د سندرغاړو په لزګونو ډیری پرانستي چې یو شمېر ځوانو سندرغاړو ته د موسیقۍ د زده کړې د کورسونو تر څنګ ودونو او محفلونو ته دعوت کیږي. خو دا دعوت د ښار د څلورو دروازو دننه امکان لري. اوس نه سندرغاړي کلو او بنډو ته د تګ زړخه کوي او نه هم کلیوال په خپلو ودونو او محفلونو کې موسیقۍ اورېدو ته زړخه کوي. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پورې ما باز محمد عبد ته اجازه ترا کړی. خات او آباد وسئ.
چمیارا ادئی میں اسپن گاڑی لپہار کی کا تیارا شور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نا دے سر مالا روڑا باز وڑ تک مسکور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نا دے سلور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نا دے سلور مالا روڑا